ساعت دوه بجه شوه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کندوز د وروستي وضعیت حال درکو امنیتي ځواکونو د شهر مرکزي برخې نیولې ده چې هلته اوس روان دي په دې به راپورونه ولرو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سلیمالله او احمد شبری وړاندې کوي
په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه ولسمشر غنی وايي هغه مسؤلین به مجازات سي چې د کندوز په سقوط کې بې پروايي کړې ده د ولسي جرګې رئیس وايي په کندوز کې باید تصفیوي عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو پورې دوام وکړي او په افغانستان کې د پغوس ملاتړ ماموریت ځواکونه وايي چې افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسي ده هم پورا خبرونه د افغانستان جمهور ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسؤلان معلوم کړي چې د دغه ښار د سقوط په اړه بې پروايي کړې ده د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني نن د کندوز امنیتي مسؤلانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي هغه کسان به مجازات سي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده په بیان کې د هغو امنیتي ځواکونو د سایمې خبره هم سوي چې دا ښار بیرته له طالبانو څخه ونیوي اخو د ولسی جرګې رئیس وايي په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي عبدالروف ابراهیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل تصفیوي عملیات باید تر هغو دوام وکړي چې دغه ولایت د مخالفینو لشتونه په بشپړه توګه تصفیه سي شغل ابراهیمی وايي په هغه صورت کې چې مدیریت په سمه توګه وسي مشتملرو د عملیات تر هغو دوام وکړي چې له مرکزه تر کلیو باندو پورې ټوله کندوز د وطن د دښمنانو له موجودیت تصفیه سي لدې مخکې د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې دا مهال د کندوز په ښار کې تصفیوي عملیات دوام لري او دا عملیات به ټول ولایت وغځول سي د کندوز ښار پس له درو ورځو نن سهار له طالبانو څخه بیرته ونیول سو د مدني ټولنو سلګونه غړونن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ مظاهره کوونکو ټینګار وکړ چې په دولت کې دننه د پنځم ستون کسان باید وپیژندل سي او محاکمې ته وړاندې سي دوی د غرض د لوړپوړو امنیتي چارواکو د لرې کېدو نارې وهلې او ویلې چې د طالبانو لاسته د کندوز په سقوط کې معامله سوې ده خو جمهور ریاست وايي هغه کسان معلوموي چې په دغه پیښه کې بې پروايي کړې ده په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ نوې مشر وايي افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسي جنرال اګورډن سکټ ډیویس چې نن په افغانستان کې د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ مسولیت له جنرال ټات سیمینایټ څخه ترلاسه کړ ویل چې د همدې هدف لپاره بل افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي د په داسې حال کې چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامنۍ زیاتې سوي او د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې هم ویل کېږي چې ناټو د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ کړی دی او وروستی خبر دا چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی له ځوانانو غوښتي چې د ملي وحدت پر حکومت باور وکړي میرمن غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې حکومت د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره هڅې کوي
شما آینده افغانستان هستین و این حکومت
میرمن غنی وايي تاسو د افغانستان راتلونکي یا سودا حکومت وړي چې تاسو د راتلونکي لپاره اسانتیاوي راولي چې کولای شو د ملي وحدت پر حکومت اعتبار وکړو د پداسل کې د چپروستي کې د نامنې او بیکاری او یو شمیر نور دلایل له عمله له افغانستان څخه د ځوانانو د تېښتې شمیر مخ په زیاتېدو دی د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وړاندې کوي
پاکستانی پوځیان وایي 15 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي وویل په نننۍ بمباري کې د وسلوالو شپږ پټن ځایونه د افغانستان د پولې نږدې 40 کیلومتره لرې ویجاړ شول د پاکستان حکومت له تیر کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پرله پسې عملیات کوي په ځانګړې ډول په شمالي وزیرستان کې خو افغانستان انتقاد کوي چې پاکستان افغان طالبان پرې ایښي دي چې د دوی په خاورې کې پناه واخلي او له هغه ځایه د افغانستان دننه عملیات وکړي پاکستان دا تورونه ردوي او افغانستان او هند ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکړې څخه لپاره یو څلور فقره ییز وړاندیز وکړ نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې پر هغه کرښه چې کشمیر په دوو برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربند رعایت کړي او له قید او شرط پرته دې د سیاچین د سیمې ځواکونه په شا کړي نواز شریف همداراز وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوی ډیلی دي یو ځل بیا دا یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل شوی ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې درې ځلې جګړه کړې چې دوه ځله یې د کشمیر پر سر وه. ایران وایي چې تېره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې یې راپورونه خپره شوي وو. په مینا کې اووه ورځې مخکې حاجان تر پښو لاندې شول. نن اونۍ وروسته د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې داسې باور کېږي چې 444 ایراني حاجان د سپتمبر په 24 مکې مکرمې ته نږدې په مینا کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي د دې پېښې په ترڅ کې د ټولو مړه شوي حاجانو شمېر 999 تنه یادوي. د ایران مذهبي مشر تېره ورځ سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې د ایراني حاجانو جسدونه ایران ته وسپاري. آیت الله علي خامنئي دا خبرداری په دې پسې ورکړ چې ایران په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د مینا له پیش را وروسته د څلورم ځل لپاره احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سرلننه خبرې پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانه جګړه کې د روسي ځواکونو او د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته تر دې زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیره ورځ په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې خبري اعلانو ته تر دې بمباري وروسته وویل:
My problem isn't that I don't understand what they're doing.
زما ستونزه دا نه ده چې زه په دې نه پوهېږم چې دوی څه کوي. زما په فکر ستونزه دا ده چې هغه څه چې دوی کوي هغه عکس العمل لري او برعکس نتیجه ورکوي. روسیه وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایشت ځایونه یې په نقشه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیه هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن ډېر اندېښمن کړی دی که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نقشه کړي نه وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وو یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول شي. په دې رای ورکوونکو کې 119 هیوادو موافقه رای ورکړه، 45 هیوادونو ممتنع رای وکاروله او 8 هیوادو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده هواره شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. 2:08 دي په دې خبرونه کې وړاندې اوري. په کندوز کې لخپل خبريال سره خبري کوو. دغه شهر له چوکه له یو پوځي سره جګړه شو. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا له لوري په افغانستان کې جوړ شوي هوایي ډګرونه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي.
زاره حمله یادنه باسو ځکه چې نن یې نړیواله ورځ ده. په ونیسو پروګرامونو کې سپورت او کور کلی لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی د کندوز له چارواکو سره خبري کړی او د کندوز د سقوط په سقوط کې د ملامتو کسانو د پیژندلو غوښتنه کړې ده. کندوز شهر د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو نن سهار وختي شاوخوا 3:30 بجې عملیات پیل کړل او د وروستیو راپورونو پر اساس د شهر اکثره برخې امنیتي ځواکونو نیولې دي، خو داسې راپورونه هم شته چې لا هم د شهر په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي. اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي او دغه راز د ولسمشر غنی د څرګندونو په باب.
بله څرمن صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لومړني معلومات تاسې ورکړل چې نن سهار درې نیم بجې افغان ځواکونه وتوانېدل چې بېرته د کندز ښار ته ننوځي او هغه امنیتي مسؤلیت یې خپل کړي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو په کندز کې خپل تصفیه عملیات ته ادامه ورکړې او د کندز ښار په بېرته نیولو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت د وایي مرستیال دولت وزیري په دې اړه ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ورتسلیم شي. زموږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلانګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
خو طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې خپرولو سره ویلي چې دوی د کندز ولایت په ولسوالیو کې پرمختګ کړی او دولتي ځواکونو ته یې درنه ملک ژوبله اړولې ده، هغه څه چې افغان امنیتي چارواکو ورنه انکار کړی دی. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم نن په یوه ویډیوي کنفرانس کې په کندز کې د جګړې د رهبري کوونکو امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړي او ویلي چې په کندز کې تصفیه عملیات د څنګ ته سیمو ولایتونو له امن سره هم مرسته کوي. دغه شان په همدې اړه له هر څخه په یوه خپرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ډېر به یو پلاوی د موضوع د سیړن لپاره کندز ته واستول شي او چا چې وظیفوي غفلت کړی وي هغوی به د قانون سره سم وپوښتل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د دې تر څنګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د کندز ښار په بیانیونه کې چې کومو سرتیرو افسرانو میړانه او سرښندنه کړې هغوی به وستایل شي. په ورته وخت کې په بغلان کې چارواکي وایي چې په زرګونه کسان د کندز د جګړې د ولایت ته کډه شوي دي. د بغلان ولیویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د کسانو سره چې هر شیبه د ډیرو بدو په حال کې دي کوم مرسته هم نه ده شوې. خره چې د ښاغلي تیمور خبرې هم واور په دې برخه کې
بیشتر از 6000 دیجو شده فعلا وارد تخار شده. این بگونه روز افزون ایدامه پیدا کرد. با گذشت هر ساعت صدها خانواده دارن وارد شهر طالقان میشن. ارقام دیجو شده ها نهایت بالا و این با گذشت ساعت افزایش پیدا میکنه و چیزی را که ما در تخار دادیم این قطعا کفایت نمیکنه. راه مسعود از سر ولایت قندوز به ما چیزی از زون یا از مرکز کشور دیم امروز انتقال نیافته.
په بخښنې سره په تخار ولایت کې د والی ویان ښاغلی سنت الله تیمور وو. خو په کابل کې د بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټه او د سره سریب کمیټه وایي چې د دوی هغه څه مرستې چې هلته موجودې وي په ولایت کې د اړو کسانو ته رسېدلې دي او هڅه کوي چې نورې مرستې هم د اول لارې دغه کسانو ته ور ورسیږي. زموږ خبریال کندز ته تللی دی چې د پرونی په جریان کې به ان شاء الله کې د غوي سره اړیکه ونی وشو ژوندې حال.
بله ډیر مننه تمیم اخګر دا شیبه په کندوز کې دی، له ده سره به هم کوشش وکړو چې تماس ونیسو. د غرس د ازادۍ رادیو بل خبریال اجمل آریان هم کېدای شي چې د ټلیفون له لارې سره اړیکه مو ټینګ شي او هغه هم د کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. خو مخکې تر دې چې کندوز ښار ته لاړ شو او له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو، یا هم په دغه ښار کې له ځینو پوځي چارواکو سره خبرې وکړو، له تاسو اوریدونکو غواړو که د کندوز اوسیدونکي از کولی شئ لږ وروسته ازادۍ راډیو ته په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او د خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. یوازې او یوازې هغه اوریدونکي کولی شي چې ټلیفون راوکړي چې په کندوز کې اوسي، دا شیبه په کندوز کې اوسي او وضعیت له نږدې ویني، کولی شي چې لږ وروسته موږ ته ټلیفون وکړي او خپل نظر او د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم د پوځي چارو کارپو ښاغلی عتیق الله امرخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. امرخیل صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. په پیل کې مننه، سلامت اوسه. د کندوز په عملیاتو کې خاصو افغان ځواکونو وای عمده رول لوبولی دی. د دغو ځواکونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس، دا څرنګه ځواک دی، له نورو سره څه توپیر دی؟
موږ یو خاص ځواکونه لرو چې هغه په پولیسو کې هم شته، په اردو کې هم شته او په امنیت کې هم شته. دغه ځواکونه نسبت نور اردو ته په ښوونه او روزنه او په تعلیماتو نظامي او د صحت او د فزیکی لحاظ باندې ډیر غښتلی دي او په خاصو شرایطو کې دوی روزل شوي دي، یعنی په مشکل ترینو شرایطو کې دوی روزل شوي دي او خصوصا داسې روزل شوي چې هغو دوی په ښارونو کې په کوڅو کې او په کلیو کې څرنګه جګړه وکړه. دا ځواکونه د ډېره وخته راهیسې د کومانډو ځواکونه دي او خاص ځواکونه هم شته دلته چې په بعضې وخت کې د دغسې شرایطو دپاره دا استعمالیږي او واقعا په فزیکي لحاظ هم ډېر غښتلي دي او په ښوونه او روزنه هم د دوی ډېره ښه شوې ده او صلاح یې هم که خفیفه ده ولې معاصره صلاح ورسره ده. او په څنګ دې کې دوی په دغه جګړو کې چې دا چریکي جګړې دي او په کلیو کې او په کوڅو کې چې جګړه کېږي په دې کې خاص مهارتونه لري.
بله صاحب، په راپورونو داسې معلومیږي چې لا هم د کندوز په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي او شاریان وایي چې کله د ډزو ږغ زیات شي کله کم شي داسې معلومیږي چې ښار کاملا تصفیه نه دی. څه فکر کوئ په داسې یو وضعیت کې به ملکي تلفات زیات نه شي؟
واضح دا نو په دې پورې اړه لري چې زمونږ ځواکونه خپلې مورچلې کوم ځای کې نیولې دي. که په هغه ځای کې چې هغه له نقطې نظر د ارتفاع فوقیت لري او له نقطې نظر د عبور مرور په ښه وضع کې واقع چې د مخالفین ونه شي کولی خپل حرکات یا خپل مانورونه تعمین کا، نو په دې صورت بیا د هغې کم دي، تلفات کم دي. او که خدای مکړه دوی بیا په داسې موقع کې واقع وي چې هلته دښمن په لوړه وي، هلته دښمن په ښه موقع کې واقع وي او دوی په دغه حالت کې له خاصو تکتیکونه کار وانه کړي، طبعا دلته تلفات هم د ملکي زیاتېږي هم د دغه زیاتېږي. د دویمه خبره داسې چل ده چې ثقیله صلاح موضوع څنګه ده، چاسکه ده او څرنګه ده استعمالوي. که چېرته دلته ثقیله صلاح استعمالیږي د چا له طرفه، یا د هغوی له طرفه یا د دوی له طرفه، په دغسې شرایط کې واضح ده که په کور کې مرمۍ لګېږي یا په یو دوکان کې مرمۍ لګېږي یا په یو ځای د تجمع کې مرمۍ لګېږي، طبعا چې دا تلفات د ملکي هم زیاتېږي او خسارات هم مابین ته راولي.
بله، داسې معلومیږي چې د کندوز نیولو د طالبانو روحیه ډېره پیاوړې کړې ده. څه فکر کوئ چې بیرته بایلل به د دوی لپاره څنګه اغېز ولري؟
دا خو ډېره واضح ده، دوی په اوله ورځ کله چې په دغه باندې حمله وکړه میدان هوایي باندې دوی هلته سخته ضربه ولیده، ډېر سخت تلفات یې وکړې، دوی مشران په کله بین لاړې. دغه اوس د دوی دا شاکتګ یوانه سبب همدغه ده چې هغه هوایي ضربه چې هغو دوی هلته ولیده د دوی په روحیې تاثیر وکړ. واضح ده کله چې دوی اوس له کندوزه وځي او کندوز پرېږي، نو د خلکو هم یو څه باور په امنیتي قوتونو باندې راځي چې امنیتي قوتونه کولی شي په هر ځای کې دښمن شاته وتنبوي، او هم دوی ته داسې معلومیږي چې په امنیتي قوتونو کې اوس زور شته، قوت شته، نظم پکې شته، همغږي پکې شته، او په دوی په روحیه باندې کاملا چې دا تاثیر کوي.
بله، طالبان ډېر له هوایي ځواک شکایت کوي، وایي چې په دوی باندې سختي بمباری شوې دي. څه فکر کوئ چې واقعا په دوی سختي بمباری شوې دي او کنه دا خبره د دې لپاره کوي چې د خپلې ماتې علت بهرنیان وشي؟ ځکه په دې تاکید کوي
بمباری خو به خامخا په دوی باندې شوي، ځکه چې په جنګ خو څوک الوا نه ویشي او نه څوک دې ته ګوري چې زه تیاره لرم او په شا به بم ماشوم تیږه اخلم څوک نه پیولم. داسې خو نه ده، دا خو واضح ده. ولې د دې نه دوی خپله بهره برداري هم کوي، دا څه په باندې شوې ده بمباری شکې نشته، ځکه چې عسکري کې او قانون ده هر څه چې په لاس کې لري په دښمن استعمالوه، هر څه چې په لاس کې لري. نو په دې خاطر باندې دوی خو داسې نه شي ویلی چې په موږ به بمباری کوو، موږ به پرې کمې کولې، دوی به هر څه کول چا به نه کمې څه کړي، داسې خو نه شي کېدی. ولې داسې هوایي قوت خو یو اساسي او قوت ده، د اردو ښایي لاس ده، نیم بدن ده، نو داسې کمې پیسې وي که زیاتې پیسې وي ولې د دوی روحیه یې ماته کړې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د پوځي او امنیتي چارو کارپوه عتیق الله عمرخیلو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. بیا هم په کندوز کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د تلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، د کندوز وروستی حال اورېدونکو ته ووایئ وضعیت هلته څرنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته په کندز کې اوس مهال هم جګړه د وسلوال او مخالفینو او د افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري خو د کندز امنیت قمانداني د دیوان په وینا چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز ډېره برخه نیولې د اوس مهال د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده خو لا هم د دې ولایت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري بل خواته بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی لا هم د کندز ښار د دوی په کنټرول کې ده او د دوی طالبان افغان ځواکونو سره په جګړې کې بوخت دي خو د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی څلور ورځې کېږي په دغه جګړې کې هلته معاشره پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي مثلا خوراکي توکو ته او اوبو ته ډېر لاسرسی نه لري صحي خدماتو ته همدارنګه په دغه ویل کېږي دي چې په دغه جګړې کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتی ده خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دقیق ارقام یې په دې اړه نه ده ښکاره کړی
ډېره زیاته مننه آریان صاحب بیا هم د کندوز په اړه راپورونه او مرکې لرو له ازادي راډیو سره پاتې شئ د خپرونې په دوام کې کوشش کوو چې د ازادي راډیو له بل خبریال تمیم اخګر سره خبرې وکړو تمیم اخګر له کابل څخه کندوز ته تللی دی هغه به د امنیتي چارواکو څرګندونې هم تاسو ته بیان کړي چې امنیتي چارواکي څه وایي او د کندوز د شار اکثره اوسیدونکو په کورونو کې باندې راپورونه وایي چې دوی له کورونو نشي وتلی نه پوهیږي چې حقیقي اوضاع څه ده خو بیا هم که څوک غواړي چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي څو شېبې وروسته دې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي د تلیفون شمیرې به اعلان کړم د خپل سترګو لیدلی حال دې بیان کړي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوی دوام کوي په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي ساعت 2 بجې او 22 دقیقې دي د کندوز ښار په مرکزی چوک کې لیو افغان صاحب منصب سره احمد شیبر تلیفوني خبري کړې دي دا هغه پوجي ده چې زموږ په سهارنۍ خبرونه کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډېر ژر به افغان ځواکونه ښار ته ننوځي د مرکې په پیل کې دغه صاحب منصب ازادي راډیو ته وایي
کومي سیمه پاتې دي تر اوسه پورې سي الته لا هم طالبان شته
یو کیلومتر لا نه پاتې شته تر څو چې نور دای خان د درې طرفه ټول تشکر دي تقریبا دوه دوه نیمه نه پاتې دي ګاګ انکړي دي سیمه کې عمر کړي دي دوه دوه نیمه نه پاتې دي د تیارې وسې دي چې اوس هم د سدونه په دغه چوک کې پاتې دي
تاسو ول چې تقریبا دوه دوه نیم سو کسان د طالبانو مرشي وي دي په دې کې بهرنیان هم شته او کنه تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشي پېژندل شي خارجیان هم پکې شته او کنه
په دې کې چینایان دي تاجکان دي او ازبکستان هم دي درې ګروپه پنجابیان دي کشته
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځین مسله کسان ژوندۍ هم نیولې دي
ژوندۍ ډېر کم نیولې دي لږ ډېر سفر ژوندۍ نیولې نو فرام کومه کړې دي
د شار په منځ کې دغه وسه تاسو له ما سره خبرې کوي د ځینو نشته چې حالت مقاومت وي او یا د افغان ځواکونو سره طالبان کوي
وو تقریبا د 300 متر کې مقصد مونږه خاتونه پراته دي د څه مشکل لري دي
د شار منځ اوس آرامه ده د فیرونه پکې نشته
فیرونه کې څه اندو ځنګ لري دي
د البته که هم په بمباری کې برخه اخلي دغه وسه
تاریخ مباری کې وته د بمباری ته دوام
ورکړو ستاسو ملګرو کې څوک ټپيان شي بده او یا چا ته تلفات اوشته
موږ ته نو تلفات ان شاء الله به نه اوخته او نو نه پاره من د مسیری دي کنه کې نو تلفات به نه اوخته
داسې خبر لري چې ځینې طالبان له کندوز ته تشدیدلې دي نور سیمو ته تللې دي او کنه مقاومت کوي
و دغه معلومات له معلومات راغلي دا شکه معلومات دي چې طالبان په تاسو په خوخ حرکت کوي دا او امر خاطر کې دي
د کندز ښار افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه ستاسو عملیات د هوایي میدان لخوا راغلل او د کندز تر چوکه را ورسېدی؟
څلور کاله محاصره ده، موږ تاسو د جرفت کې منځ باندې اوس همدغه اوس مهال په منګوتلا سره ورسېدو و. د جنګ په حالات کې له دې خونه شمال خونه موږ ځواکونه دي او شرق خونه او غرف هم کړی ده. خبر بنده
په انګورباغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ستاسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 نفره محاصره ده انګورباغ کې.
په کندز ښار کې یو افغان پوځي و چې د کندز د وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو. له دې شیبې وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو، په تیره بیا د کندز اوسیدونکو ته چې د خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0993 503 1540 او 0923 1555 باندې ټلیفون وکړئ او د کندز د وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم اوریدونکو ته البته یواز او یواز د کندوز ښار اوسیدونکو ته نوبت ورکوي چې د خپل سترګو لیدلای حال له نور اوریدونکو سره شریکي. د ټلیفون لاري اوریدونکو له رو مهرباني کوي ځان معرفي کوي که کولای شي.
نو د کندوز ښار خبرې کوم.
مهرباني، څه حال دی په کندوز ښار کې؟
سایمن صاحب وغه ویل چې موږ چې څوک نه دا یو درس نور دروغ دی، دولت سره دروغ وایي. دا خو څوک مندو په کار کې چې څه ویل او
څه دې ښار په کومه برخه کې اوسه؟ څه په خپل په کوم ځای کې اوسه؟
ولایت طالبان دي، څوک په باندې دی او بلنې ته موږ څوک پروت دي. دا څوک چې امر تل د مړي چار کې ویل دي.
سید استاسو نظر و اوریدل شو. مننه چې ټلیفون دی وکبل. اوریدونکو هم لرو او هله لرو چې یوازې او یوازې د کندوز ښار اوسیدونکو دی ټلیفون راو کې. مهرباني کوي. مهرباني کوي. وعلیکم السلام. لکم زینا خبرې کوي؟ سلامت اوسئ. لکم زینا خبرې کوي تاسې؟ لکندوز. لکم ځای نه خبرې کوي تاسې؟ فعلا په کوم ځای کې یاست؟
لکندوز په ښار کې.
ښه، د ښار په کومه سیمه کې یاست؟ یو څه ژر خلکو ته ووایه چې په کومه سیمه کې تاسې اوسئ چې اوریدونکي پوه شي چې د اوریدونکي په کندوز په ښار کې دی، په کومه سیمه کې دی او وضعیت هلته څنګه دی. ستاسو نظر هم اوریدل شو. دا البته ډیره مشکله ده چې څوک دې پوه شي چې واقعا د اوریدونکي له کندوزه خبرې کوي او کله یو بل ولایت نه خبرې کوي. دا یو څه مشکله ده، د مشتری پیژندل هم ګرانه دي. په هر حال د اوریدونکو نظر وو. د دې خپرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه هم لرو، کور کلی او همدارس د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدانه پروګرام. د خپرونې تر نیمایي مخکې د زړو یا بوډاګانو په اړه هم یو مطلب لرو. نن نړیواله ورځ ده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا
لآسیا
تر آسترالیا
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ساعت 2:30 سوې د لنډو خبرونو ور رسیدل دی. احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسؤلان معلوم کړي چې د دغه ښار په سقوط کې بې پروايي کړې ده. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن د کندوز امنیتي مسؤلانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل هغه کسان به مجازات شي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې رئیس وایي په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي. د مدني ټولنو په لسکونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډې قومندانۍ نوی مشر وویل افغانستان به هیڅکله د نړیوالو ترستانو په ځاله بدل نشي. پاکستانی پوځیان وایي 15 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال نن ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز او وړاندیز په ملګرو ملتونو کې وکړ. ایران وایي چې تېره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجیان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې راپورونه خپره شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سر له نن خبري پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نشټو مخه ونیول شي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او سپورت. خو نن د اکتوبر لومړی د زړو یا د ډیر عمر لرونکو ورځ ده. د 1990 میلادي کال د دسمبر په 14مه ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر لومړی دی د زړو نړیوال ورځ وي. ټولو زړو ته دا ورځ مبارک وي. تصادفا له دې ورځ سره په یو وخت جرمني ته د یوه زاړه افغان د سفر خبر لرو. په دې خبر کې چې لویدیځو رسنیو خبر کړی ویل شوي چې یو افغان چې وایي یو سلو لس کلن دی په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دی له 8 میاشتې سفر او 3000 مایل لارې کچ کولو وروسته جرمني ته رسېدلی دی. عبدالقدیر عزیزی لخپلې 18 کلنې لور او د کورنۍ له 8 نورو غړیو سره چې په دې ستونزمن سفر کې له ده سره مرسته کړې ده جرمني ته پناه وړې ده. د انډیپندنټ ورځپاڼې د راپور له مخې کله چې د جرمني مامورینو د عزیزی له کورنۍ څخه د عزیزی د عمر په اړه وپوښتل، هغوی وویل چې نوموړی په 1915 میلادي کال زیږېدلی دی. دی کوم سند یا د زیږېدو سرټیفیکټ نه لري چې عمرې تایید شي او پولیس هم نه دي توانېدلی چې عمرې تصدیق کړي. خو په دې کې شک نشته چې عزیزی د ټولو هغو 8 لکه پناه غوښتونکو په منځ کې چې 6 کال جرمني ته تللي دي تر ټولو د زیات عمر لرونکی دی. محمد زکریا زکی د کندوز له شاره لیکلی وای په کندوز کې افغان ځواکونه برلاسی دی او شاره په کنټرول کړي. خو عبدالکریم وفا وای چې له کندوز څخه دا پیغام لیکمه، زموږ په شار کې وضعیت بد دی، لا هم طالبان په ځینو سیمو کې واکمن دي. غلام سرور سخی هم له کندوز شاره لیکلی دی چې کندوز شار تقریبا له طالبانو څخه تصفیه شوی دی. حکمت الله همدرد بیا لیکلی دی چې په کندوز کې دا شیبه جګړه روانه ده، خو د تیرو ورځو په څیر وضعیت نه دی. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې للارې تاسو اوریدونکو آزادي رادیو ته رالېږلی ول. د کندوز د وضعیت په اړه بیا هم د آزادي رادیو په خبرونو کې معلومات اوریدئ. شي د آزادي رادیو خبرونې تعقیب کړئ. په راتلونکو خبرونو کې به د آزادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د کندوز په اړه تازه راپورونه ولرو. او دغه راست نن ورځ د آزادي په څپه کې پروګرام هم د کندوز وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناټو کار ترې اخیست ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یو غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه د احمد تکل راپور واوري.
افغان او امریکایي چارواکو خصوصي سکتور ته د افغانستان په یو شمیر هغو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو بلنه ورکړې چې د ناټو ځواکونه ترې وځي. په دې اړه د بحث لپاره په افغانستان کې د امریکا د سوداګرۍ خونو د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې یو غونډه جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته د کندوز ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. امریکایی جنرال ټاټ سیمونایت غونډې ته وویل د امریکا پوځ او نور نړیوال پوځیان په پام کې لري چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووزي، او د دې معنا دا ده چې که خصوصي سکتور په دې تاسیساتو کې پانګونه ونه کړي نو افغان ځواکونه به د هغو د امنیت ساتلو ته اړ ووزي. تورن جنرال سیمونایت د کندوز روانې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې وویل وسلوال مخالفین ښایي په راتلونکي کې بیا هم خپلو ناڅاپي حملو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان دفاعي ځواکونه دا توان لري چې مقابلې ته یې راوزي او له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. جنرال سیمونایت اسوشیتد پرس خبري اژانس ته همداراز وویل چې کندوز به ډیر ژر له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شي. امریکایي چارواکو د دوبۍ په غونډه کې خصوصي سکتور ته د څو پوځي هوایي ډګرونو په اړه معلومات ورکړل چې یو پکې د کندهار پوځي هوایي ډګر وو. په ځینو هوایي ډګرونو کې لا دمخه تجارتي او د کارګو پروازونه پیل شوي، خو ځینې تش پراته دي او په ځینو کې څو سوه پوځي پرسونل حضور لري. د ولسمشر اشرف غنی او سلاکار داود سلطانزوی غونډې ته وویل د دې هوایي ډګرونو امنیت تبان یو ستونزه ده او دای نه ردوی. خود زیاته کړه حکومت هم تر هغه وخت انتظار نشي کولای چې د امنیت ستونزه په بشپړ ډول لمینځه ځي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد تعداد بر چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.
بله نن دا خبرونه د کندوز وروستي وضعیت ځانګړې ده. اوس هم د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د سپورت مینوالو لپاره خبرونه لرو، بیا هم کور کلی
د لوبو له میدانه.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د نجونو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی. د هماري چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اواید زیات شوی دی او تمه ده دغه اواید په ځینو رغنیزو چارو او خپلو لګښتونو کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه وو د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي. د دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیګ پیل کړی چې د څلورو ولایتونو نجونې ورته رابلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. بیاړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړې دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلورو ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. د ښځو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلورو ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی. هغه لی مهري وویل هڅه کوي په هیواد کې دننه د لوبو په ترسره کولو سره یوه غوره لوبډله انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولی شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي. افغانستان سږ کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای دوه کاله وړاندې 108 و. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤله همداراز هیله ښیي چې وبه کولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهري وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان نجونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبې وکړو دا به ښه وي چې موږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو. هغه له مهري په داسې حال کې د نجونو د فوټبال له پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېرې نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل ده چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی اواید زیات شوي دي. دا چې دغه اواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ. مونږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو، او تر دا دمه پورې الحمدلله مونږ په دې توانېدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو بلکې مونږ سه د خپل بودیجه نور هم لوړه کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډېر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې ترسره کېدل هغه مخنیوي مونږ وکړ، او همدارنګه 1.3 میلیون ډالر مونږ د الکوزي نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نوم دې لس کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال مونږ یو اشاریه درې میلیونه ډالر راکوي. همدارنګه د یونیسف سره دې مونږ یو تړون لاسلیک ته ورسېد، دوه لکه زر زره ډالر به هغوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېدی چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق دې خرڅلاو، یا د ټي وي رایټس مونږ سره د یو خپل افغانی چینل ته ورکړ چې هغه نه مونږ ته یو مقدار پیسې راځي په حدود یو لک پنځه زره ډالره دي یو کال راځي چې هغه یک تلویزیون ده. همدارنګه د کله چې نړیوال جام 2015 نړیوال جام 15 لوبو ته چې کله لوبډله تلله هلته مونږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 15,000 ډالره سپانسر واخیسته. همدارنګه د آی سی سی څخه مونږ د بازو پروپوزلونو همدارنګه د بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی ته کنوینس کړ چې موږ بودیجه به زیاتوي، خو له معین مقدار نه ده معلوم د آی سی سی له طرف نه هم. هغه به په 2018 کې د مونږ ډېر یو غټ مالي ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر یې مونږ ترلاسه کړي دي. په ټولو کې تقریبا 50% بودیجه د مونږ لوړه شوې ده او تقریبا 9% له 30% پورې غیر ضروري کوم مصارف چې بیا غمن کم کړي.
سنګزای صاحب، دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفیږي؟
ساين صاحب، د مونږ هر یو ډپارټمنټ ځانته اکشن پلان لري. په هغه باندې به مونږ مصارفات کوو، د خپل پلان له مخې نه، د خپل بودیجې له مخې نه مونږ پلان جوړو او هغه عملي کوو. خو دومره باید زه ووایم چې کال 2018 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډېر زیات پیاوړی کېږي، ټورنامنټونه به ډېر زیات پکې زیاتېږي او له تېره څلور ورځنۍ سیالۍ به پکې زیاتېږي او همدارنګه یو ټورنامنټ په څو ورځنۍ ټورنامنټ هغه به هم مونږ اوس پرې خبر روان دي، له پروف شوي نه دي د هیات رهبریت څخه. او موږ پیشنهادات ته دي او انشاءالله رحمان د آینده کال کې به موږ انکشافي کارونه همدارنګه داخلي کرکټ او همدارنګه ملي لوبډله نولس کلن او د الف لوبډله لپاره به د کرکټ زمينه ډېره زیاتې مساعده کوو.
سنګزای صاحب، له زیمبابوي سره د لوبو وروستي معلومات
مالګه څنګه سیمه لريو؟ لسرړونو څخه د موږ د سر لسرړونو څخه د موږ د ادارې ته د موږ په لومړي ځل باندې توانېدل یو بشپړ غړي توب لرونکي هیواد مونږ دې تقایل کو چې غل مونږ سره یو بایلیټرل سیریز یا دو طرفه سیریز د مونږ سره وکړي. نو د افغانستان ملي لوبډله 15 د اکتوبر باندې زیمبابوي ته ځي، هلته به درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ لري. مخکې له دې څخه سیریز اصلي سیالۍ شروع شي، نو درې تمریناتي سیالۍ او بیا به له هغه نه وروسته مونږ 15 ورځنۍ بین المللي سیالۍ به د زیمبابوي سره او له هغه څخه وروسته به 2 ورځې سیالۍ وي. او همدارنګه د کال په اخر کې به مونږ سره د امتیاز لرو چې زیمبابوي کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینی مشمان دروغ وایي،
دا دومره صحیح خل د کچره دی سې روزنو شې دی ایس وخت دروغ وایي نه، دا سن کې مور پلاړه غټول نه په دروغ مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چا دروسه پورې ماته ویلې دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي،
قدر منه دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وایي د منافق درې علامې دي: یو دا چې خبرې کوي دروغ وي، بل چې ژمنه کوي نه عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساینس به خودلی چې دروغ داسې ظاهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمېرل کېږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری د هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي، ولو که دروغجن په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګلرحمان، په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي، دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې سې روزنو شي دی هېڅ وخت دروغ وایي نه. دا سن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي، پلار دروغځنې دروغځن ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ، نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ. د کندز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي، ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اوارو هغه یې هم اواره یي. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرضی هم ویل، اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهنې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل لرو، موږ وایي د دروغو مزل لنډ. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي، عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کېږي. که ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکول، پلار ټول سرته وایي چې په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اوله یې اساس ورپلو کېږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وختدي په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی او د اندړو په دغه کې دروغ ته سوړي وایي. موږ دا پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سوړن دي. خپل پلار او مور باید ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې شاره دا قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چیل رواني پلوه د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمي به راته ووایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یوه ستونزه کې ګیر کېږي، کله چې ماشوم له مور او پلار نه ډارېږي، له دروغ وایي. دویم علت یې کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپلو ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کېږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کېږي، کېدای مشکل ورته پیدا شي، کېدای جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور و پلار تره ماما د وړو ماشومانو لپاره په کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چېرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي. دا خپله تاثیر کوي، په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کی کدی س دوی ته ډیر جنجالونه پیدا سی، کدی س دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسی، کدی س دوی د دروغزن په نوم یاد سی.
را به شو دی ته چې لویان والی او په کوم حالاتو کې دروغ وای، آیا دوی په ځان نه پوهیږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپل وینا یې اکثره وخت دروغ وای، ټول خلک دروغجن ورته ښکاری.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وای، زمونږ نه نیولې چې څو ګورو ټول خلک دروغ وای، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وای. یو سړی د ته بوته ټلیفون کې دی په کابل کې وای، زه په جلال آباد کې ما، یا به یو سړی هغه په کور کې وای زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې وای زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډیر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه سي، بیا بل څه یادو یعنی دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم، ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. دا آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب خصوصا د ماشومان د وښ نه سره دروغ شروع کی پاینده کی د بیا غټ غنټه پوجي او ډیر دروغ وي
دا ډول کسي ډيري پیږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وای عبدالمنان بیا وای چې دته هم ملګری په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلی چې د پستر ګولې ده
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې څوک ځان سره ونه لري گزارنه سکواله تبن لږ به دروغ وای نو زموږ خپل د مارکیټ بازي کسان چې بار سره و د سپیش اسواله چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنۍ ته لاړ یو کمپنۍ ده ټیکسټایل یو کمپنۍ ده هغه ته لاړ بیا وروسته ما دته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه او جمبو کې مو جمبو په کوریا کې او ایریا د شانت کمپنیان دي مال او جمبو په کم ځای کې ما په کار ولزه وسلیری ما تمانه سه پیدا کولای کنټینر لودینګ دی پاس داخله مګر دې دلته په کمپنۍ کې موږ څه خزان پټاو دروغ نو دروغ دی باید نه
ګل رحمان چې په پایل کې مو هم دې خبرې واوریدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي د سخت درد ولې
دروغ چې تروسه پر ما ته ویل دي ما او خدای پیدا شوی زیاته هغه انسان زه تور شوې ده بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نوروم داس دروغ وي ما د دومره ثابت څو چې دروغ وي دا سره نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی ا بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي ا کې دی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پختنه نو کې دا و سړی چې تیر شي کم ځای ته لاړو ته غا صحیح ځای نه ورته وخی دا غلط ځای وخی ترڅو نه مظلوم ته نه قاتل نه بچ کې دا خشي نور دروغ چې خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکې لپاره سره دروغ استعمالوي یا د بل مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروا دي قانوننم ناروا دي او عقلنم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خواند او خواند میرمنې ته دروغ وي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لاس بچي میړه راغې دولس بچي ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه ما نه پوښتنه وکړه چیرې مرزه خبر نه لرم کله چې بیګا کور ته راغی خپلې خسته ته چیرته تللې وې خزه ویل زه په کور کې ومه اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه خزه بی اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هر ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهي هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ووره چولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلې
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خاموشي پخیږي خو انسان نه پخیږي کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو پاک لکوي
چوپان غره ته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغلی د زما میږي خوري نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې بله ورځ بیا هم داسې دا عمل تکرار کړی و په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی مونږ پزاوی بل ورځ رښتیا لیو راغلی او د میګي خوړل د چهار څومره چغي وري خلکو فکر کوي دا دروغ وي نو د دروغجن عاقبت هم داده لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوب بار چې د خپل منزل ته نه رسیږي نو دروغجن سره خپل مخې ته نه رسیږي د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي نو طبیعي خبره ده چې بل سره هم د دن هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي که زه د انسان دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه کی ماته دروغ نه وی هغه هم د منم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه يم
دی علوم اکاډمي علمي غړی داوود نظم بیا لدینی نظر وایي چې دروغ ویل لوی ګناه ده
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي د انسان رواني حالت ډیر ګډوډ کوي هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ وایي د هغې ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډیر ناقص وسیږي دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی دی سر کې له دروغ و ځان وساتي او همدارنګه څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم دا وایي دروغوی حافظه ندارد د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي دا له خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې به اعتماد کیږي نه د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیچ کلا دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ور کړوي یعنی راستګوی رښتیا وایون کای او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راو همدا پښتنه تر وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې لدی غرڅخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ ټول ول چې هو منګی منو ځکه تا هیڅ کلا په ژوند کې دروغ نه دی ویلی کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا و فرمایل چې زده الله رسول او تاسو ته دا الهی پیغامونه را وړی دي.